د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تېره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه کمزوری اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخې پایلې ولري. ښاغلی بینت د سیشن بې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان بدرګه کړی. په هغه بیان کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقونو خورا جدي اغیزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکدارۍ پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړې توګه هغه ښځې او نجونې چې له مخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغېزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انښلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینس په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بې پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته دی ډېر ژور اندېښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د امریکا په سنا جرګه کې دیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندېدو لارې ته سیخ کړ. د سیشن بي پورس د سنا جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د 55 مثبت او 45 منفي رایو سره رد کړه چې د 2014 او 2015 مالي کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غزوله. د امریکا مالی کال پرون سیشن بي د سپتمبر په 10مه پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کېنه دي نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شویو شمېر 6 تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سیشنبې د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 134 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 22 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس آژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شویو کسانو شمېر 10 ښودلی او وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پېښې پکې ډېر زیانونه اړوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر مناقول علی زکون کو زبرشنا هم خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پم دوم ټولګي جغرافیا مزمن اتم لوسته هله من دیم تاسو ټول درنه او علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت کې مګو پتن می قدر مناقول علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځی اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتی همچنان په کتاب کې صفحه 350 مینا پیل بهتر سلوش پتی می سپیپری درنه زکون کو زمرا تاسو د نن ورځی درسي اهداف هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړئ او په یو څه باندې وپوهیږئ او ستاسو د ټولو د مرتیا په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. هغه ګللي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډېر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي، چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جغندر او ګنی شامل دي، چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کېږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کېږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده، او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دوی دواړې سره جدا کېږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نخي، ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنچاري جوړېږي. یعنې دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړېږي د نساجي په فابریکو کې، لکه سترنجیانې چې دي، جوالونه دي، رسیانې دي، او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړېږي، د کالیو مینځلو صابون جوړېږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنچاري جوړېږي. او هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګرامیو، ګلبهار، پلخمري، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه، چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کېږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کېږي، راټولول کېږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونو کې چې پنبه پکې کرل کېږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کېږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. هم چې نن درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د جغندرو په هکله لولو، چې جغندر هم پخپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جغندر د کرنې لپاره موږ او تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو، چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري، او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه خاوره ولري، چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. هم چې نن د بغلان په بغلان کې د بورې په فابریکې کې له جغندرو څخه بوره او له پاتې شونو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړېږي. یعنې د جغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او هم چې نن درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنۍ چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ګنۍ بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي، په هغه سیمو کې راشنه کېږي. او هم چې نن دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېږي. له هغه څخه ګوړه جوړېږي او له پاتې شونو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کېږي. او همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمې له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم اوس کرل کېږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کېږي. درنو ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق له بلو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کېږي. درنو ګلریز د کونکو په لنډ او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه راشنه کوو، په خپله په صحرا او په دښتو کې راشنه کېږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي راشنه کېږي، چې د دغه بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکي، بادیان او زیره شمېرل کېږي، چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کېږي. او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنید دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی او هوجه چی دی، در طول بیا پخپل سر سر یعنی پخپل سری توگه سر موجه و تاسه نرش نکو در پخپل دغرونو او غندیو پا لمونو کی پا دشت و ویالو و کروندو پا سنکی رش نکیجی. رونو ګلریز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په هکله ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرځایونو او ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو ګلریز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اهلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اهلي حیوانات هغو حیواناتو ته ویل کېږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کېږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا. دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کېږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی، دا انسانان ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کېږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزي وي. همچنان درنو ګلریز د کونکو، موږ او تاسو د اهلي حیواناتو او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپېژندې. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کېږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله زموږ او تاسو ټولو ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکې کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده. او همچنان زموږ په هېواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلریز د کونکو، دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دي، همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بېلابېل قانونه له جملو څخه یو په خپله نیب دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې. دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې زمازې فقط د هره برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کېږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانونه چې دي د حاجیاګک د اوسپنې قانونه دي چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې درې شپېته ته رسېږي. همدارنګه د اوسپنې قانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل سراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کېږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګري په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو وګړي زده کوونکو، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دویم چې دي مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او همچنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوی چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کېښوده. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې، د کندهار په خاکریز او غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي. چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدی دي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کېږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو، سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کېږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دي هیڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان موږ ستاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړېږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي. او د دې تر څنګ سپین زر دي. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدی دي. همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کېږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کېږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کېږي، په غرونو کې پیدا کېږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل سوي دي لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل سوي دي. همچنان د سرپو او جستو قانونه دي چې دغه قانونه په خپله په هزاره جاتو د کوش د غرونو په لمنو کې پیدا کېږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کېږي. د دې تر څنګ د مالګې قانون دی. د مالګې قانون په خپل د تخار او پتلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزاره او غزنی سیمو کې پیدا کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله مندیم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاسته راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور ازو د تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکوي. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو، د هغو ولایتونو نومونه واخلي چې په با پکې کرل کیږي. دویم سوال، د اوسپنې د قانونو د ارزښت په اهمیت بیان کړي. درېیم سوال، د مسو د قانونو ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دغه په ماشه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله احترامات مقبول کی قدر منو وګړو لیسه کون کو زای برشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف ماس ما د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر منو وګړو لیسه کون کی برات رو غجور صحت مند او سری او د صحت جام پتن تر نو زه کون کو د چز مرستا سو د نن ورځې جغرافیا مضمون اتم لوستې. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زه کون کی د تل پسیر له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمه منو ولري تر سو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لیست کن کوز مرستاسو درن روزی اتم لوست موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب سفاله نه 15 سمینه پیل بهتر اتش پټیم سی پیپری. هم دارنګ زمرستاسو درن روزی درسي اهداف عبارت دی له لومړی د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي، دویم جنوبی امریکا سندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو له ټولو قدرمنو وګړو لیست کن کو د پرته وجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست لپاره تاسو ټول قدرمن زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منه وګړه لیز د کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چې لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه زموږ تاسو د نن ورځې لوس د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهېږي. نن ورځ به موږ او تاسو د دې موضوع په هکله معلومات لاسته راوړو. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کش په هکله او طبیعي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لویه وچه د لومړي ځل لپاره په 1492 کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و لومړنی شخص و چې امریکا لویه وچه یې ولیدل. وروسته بیا د کریستین کولم څخه یو بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچي په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د ده مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنی د امریکا سپوچي نوم څخه د دې لویې وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نو نن ورځ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ او تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپېژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه په کې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګري چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړي دي. یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسېدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له ښي خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بله څخه په پوره توګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښتونو لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسېدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د میسي سي پي سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنی تر خولي پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی چې اوږدوالی له پلو څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنی په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند چې لیکن اړخ لوی مرستیال یې بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري. یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسي سي پي سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یې هم خول کې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه 6,000 کیلومتره تر رسیدي. یعنی 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او همچنان د دې د شمال کنګل سمندر د حوزې سیندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي. یعنی په کال کې داسې میاشتې هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایه شکته نه اورېده دی چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت یو وخت دی سه اوبه نرمې سي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیز سیم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب خولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. ام چې نن درنو قدر منځ کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نام سره یادیږي چې د حوضې سندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې د راکي غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځ ته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې چې د دې منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او دي. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تویږي، په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تویږي. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دي، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردو په نوم سره یاد کړی دي او دغه نوم یې ورته ورکړی دي، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو قدر منو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي. چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري، چې د دې قطعې د ختیځې حوزې ترمنځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اندیز غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تویږي. د دې ټولې اوبو چې دي د لوړو صرف ده، دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي، چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري. او د امازون سیند اوږدوالی د هغه له مرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې 4480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سیند په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډېرې لږې زوړي لري او د خپل بهیر په اوږدو کې څه ناڅه 1500 مرستیالان ورسره یوځای کېږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده، چې ربړنی ونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کېږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شې غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی، چې د کین غاړې مرستیال یې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند چې بیا دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو له لویدیځو لمونو څخه اخلي، چې د خپل نننیو هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی، چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کېږي او لوړوالی یې 1450 متره ته رسېږي، چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن رڼا وکړه درمونه زده کوونکو اوس د لوست راتلونکې برخې ته راغلي یو چې په دې برخه کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لویې وچې په خپل جغرافي موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پېژندلی چې جهیلونه په خپله هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه وي دې ته جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لویې وچې کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جیز زره دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سیند دی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپله 15,800 کیلومتره مربع دی. هارون سیند دی چې هغه په خپله 16,200 کیلومتره مربع دی. ایری سیند دی چې هغه په خپله 15,480 کیلومتره مربع دی. د انټاریو سیند دی چې هغه په خپله 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي زده کوونکو جهیلونو څخه مې مطلب دی. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. خدای دې وکړي تاسو ټول پوسی اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ. دریم، د امریکا د لویې وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم، هیله احترامات مې قبول کړئ. قدر منه وکړلې زده کوونکو، زه برېښنا غفاری یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرح غواسم. ما د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون اتم لوست. قدر منه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سیندونو په حق لري. خو زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په حق معلومات ولرو. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو داسې ویلی سو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچې ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چهار چاپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سندونه چې دی درنو زده کوونکو عبارت دی د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سند دی، همچنان د دې تر څنګ د لنچلین سند دی، او دا سندونه چې دی درنو زده کوونکو د لوی دیویدینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلي وو چې لوی ډیوید ډینګ کوم غرونه چې موږ او تاسو تېره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له سطحو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع یې هم سرچینه اخلي، او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیریږي. دغه د استرالیا د سیندونو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده، پخپله د موري او د دې تر څنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنې د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، او بیا هم د اوبو کچه یې نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 1500 کې راځي. نو یوازنی توپیر چې دی دلته همدغه توپیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320000 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای زده کوونکو، ټول هغه سندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي، نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سندونه دغه سندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي، یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر رنګ ورباندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بد په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بد په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري، او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی، د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول یې لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي، یعنی د ګری ډیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تیویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنې هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنې تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبو ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بېلابېلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنوز د کونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق له معلومات لاسته راوړي اوسې چې وسم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق له معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوسټ ولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو او ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د ترنو د کونکو چې د جهیلونو د پیدایښت لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کم اندازه سره جهیلونه په پښه کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنې د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیچ دی نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډیروالی دی چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې کرښې له منځ څخه تیره شوې ده. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیره شوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخت ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري، نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هېواد په سویل کې اورښت لرونکي بادونه لویدیز بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورښت ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه، زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 500 ملي مترو په شاوخوا کې اورښت لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي. خوښ زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د اسپانونو د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال، جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال، اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو، د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه دی په لنډو ټکو کې بیان کړئ. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیز کون کو ز برشنا غم خار یوز لبی هم تاسو ټول تشرفاس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته. کله د تاسو ټول قدر منو ګل لیز کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جمع بم پتن می هم چنان هله د درنا ز کون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستری او سجه او یو سبو مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ د کون کو مخکله دین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولرئ تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په هکله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له 50 صفحې نه شروع کیږي، بیا تر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولی شئ چې د خپل کتاب ته په کتنو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ول. ځنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونه څه ته ویل کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځنیو چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. ولالیز د کون کو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنۍ سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځګړو لپاره یو خورا اغیزمن منبع یې هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیاو په برخو کې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازي کې ځنګلونه زموږ ستاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونه زیات شمېر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ ستاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوی دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کومو فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړې هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له عمل څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه شي په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کوي. د څارویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره که چیرې موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي، د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانۍ په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځنګلونو ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کېږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کېږي او په عمومي توګه سره زموږ په هېواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم دغه ځنګلونو مجموعه چې ده پر دریو برخو باندې ویشل شوی ده چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي صنعتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېیمه برخه ځنګلونه یې د بطئی ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او داسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال له منځه وړي او هم چنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنې شوي دي چې دغه ونې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاړه زره حکچار از مکنی ولیده چی اصل پا اصلاح شیوو شون میوو لسور لسخه تر 22 سلنه پوری غوڑی لری چی لیو تن شوونو سخه تر یو سلو شپیته سخه تر 260 کلوگرامو پوری غوڑی تری لسه کیجی او همچنان درنوز دکون کو داغ غرونه چی دی داغ سناتی کم زنگلونه چی دی داغ زنگلونه ده هیواد پختی سیویلی برخو کی ده 2000 او 3000 مترو ترمیز لولوالی کی ورکی بی او ده 1,000,000 هکتاره پا اندازه سره زمکه نیولی ده چی ده پکتیا مرکزی سیمی او د زندران، منګال، زنجی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حقله معلومات ولو چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پستې ځنګلونه د هېواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکټارو ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکټارو په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په سره یې او هغه محصولات چې د هېواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولی دی. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرني هېوادونو ته هم استول کېږي او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي تر څو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي میشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اخته دی. د دغو ځنګلونو ساتنه او څارنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو درېیمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هېواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کېږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډېر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایمه ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسول ځمکه ده، همچران چرقس دی، پسته ده، غرنی بادان دی، سړی دی او نور دی چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هېواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 مترو پورې لوړو سیمو کې شمېرل کېږي چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنې او همدارنګه د میسو او نورو ونې په کې موجودې دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه لمنځي، نشتر، سیړي، ګورګوري او نور په کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټوله د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پاش په حق نه معلومات ولولو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروش ته ویل کېږي، یعنې څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جملو څخه دی زموږ هېواد. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو د تو تودوخې له امله څخه زیات شمېر نباتات په دې سیمو کې کله وده کوي او کله وده نه کوي، خو د زموږ د ګران هېواد افغانستان د تودوخې لندبال او اورښت لرونکو د ځمکو د جوړښت له مخې په بېلابېل بوټي پکې کې شنه کېږي او د کرنې لپاره ښه حاصلخیزې ځمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کاله وړاندې د وریښمو له لارې څخه د لویدیځو او ختیځو هېوادونو ته وړل کېدله او په هلته به یې د دغو بوټو په شنه کولو سره هماغه ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هېواد په شمال کې زیره هغه وحشي بوټي دي چې له هېواد څخه بهر ته صادر سوي دي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د وریښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هېوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او وی لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ استاذ د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصلخیزې ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش په سیر دي. نو ویلی شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ او تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د وحشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله څلورم برخه چې ده هغه په خپله نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو زه زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وسندلو سره تلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو ورنی دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېیم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او پېښ څه پوه شوي واوسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.